په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجس. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډېر برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې طالبان وي په کابل کې بد روسي سفارت خوندیتوب ته لا جدي اقدامات وکړي. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د اسلامي دولت ډلې دایش په کابل کې د روسي سفارت څیرمه د پرونی ځانمرګ برید مسؤلیت ومانه. په دې پیښه کې د روسي د سفارت دوه کارکونکي او څلور نور افغانان ووژل سول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په خپل ټلګرام کې ویلي چې د دوی یو غړي د روسي د سفارت د کارکونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی. خو طالبان وایي چې ځانمرګ برید کوونکی تر حمله مخکې پیژندل سوی او په نشه سوی چې په دې وخت کې چاودنه سوې ده. ګڼو هیوادونو او سازمانونو دغه پیښه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستندوی بنسټونو غوښته چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوي چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کابل لشاره څباندې 3000 سوالګر راټول کړي دي. په دې ډله کې څباندې 2000 شزي هم شامل دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیوي پیغام ورکړی.
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 1400 مریض کال د وږي یا اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو 3048 سوالګر راټول کړي دي. د راټول شوو سوالګرو له جملې 2109 ښځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 649 مستحق او 1400 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي.
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانستری میاشتې ټولنې ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسی. د کرکټ په آسیای جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري. هند د آسیا جام په دویم پړاو کې وړ مورات له پاکستان ماتې خوړلې ده، خو سریلانکا بیا لومړی بری د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطي وسلوال وژل سول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل سول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریجیا اټومي تاسیسات وروستی فعال ریاکټور هم بند سو. د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی اینر هواتم وایي څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سوو سیمو کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري، د پیښې د رامنځته کېدو له بیرې وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی. د راپورونو له مخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمو کې راکټي بریدونه دوام لري. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه په ورځ تایید کړه چې د امریکا دوه B-25 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې. دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري، د یکشنبه په ورځ د اسرایلو، کویت او سعودي جنگي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس ګرینویچ ویلي دا بم غورځوونکي الوتکې د بریتانیا له ایوې پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړي وي او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس او اسرایلي رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د ننداري په توګه یاد کړي. ورجو د راپورونو برخې ته. د طالبانو حکومت وی لدی وروسته د روسیې د سفارت امنیت ته لا جدي پاملرنه کوي. د روسیې د سفارت مخته پرون یوه زورور چاودنه وسوه چې د دوو روسی ډیپلوماټانو تر څنګ څلور افغانان ووژل. د پیښې ټپیان بیا وایي چې چاودنه ډیره لویه وه او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. سفیولا ستانینزی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ماښام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلی چې متقی لاوروف ته ډاډ ورکړی چې طالب ځواکونه به د سفارت د امنیت د نیولو لپاره لا هڅې ګړندې کړي. د وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه وویل:
زموږ امنیتي ارګانونو د پیش په تړاو هر اړخیزه څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره بلا زیات جدي ګامونه پورته کړي ترڅو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسي فدراتیب سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تیریدو سره لا قوي شي. موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دښمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
اخوا د روسیې د ولسمشر ویاند دیمتری پیسکوف په کابل کې د روسیې د سفارت مخته چاودنه ترهګر عمل بللې او ویلې دي چې په اړه یې څېړنې کیږي. د کابل د دارالامان واټ تصویر مده روسیې سفارت مخته په چاودنه کې چې د راپورونو لمخې ځانمرګ بریدو ګڼو هغه ځوانانو ته مرګجوب لا اوخته شي د تحصیلي ویزو لپاره ورغلی وو. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکونکي وژل شوي او لس تنه نور په دې پیښه ټاپیان دي. د چاودنې ځینو ټاپیانو داسې حال کې رویټر سره د سترګو لیدلی حال شریک کړ چې پټۍ پرې لګېدلې وي او له درده کړېدل. فیض محمد د روغتون په کټ پروت دی او وایي تر چاودنې وروسته یې څه په یاد نه دي پاتې.
کونسل راغی او مونږ خپل اسناد ور وښودل. مونږ یې د سفارت دروازې ته رهنمایی کړو. په همدې شیبه کې چاودنه وشوه او زه په ځمکه ولګېدم. وروسته پوه نه شوم چې څه وشول.
وحید الله وایي د چاودنې زور دومره ډیر و چې دی د سړک له یوې غاړې بلې ته واچاو او ډیرې ژوبل کړ.
همدومره مې په یاد دي چې چاودنې د بیالې له څنګه د سړک منځ ته واچولم. بیا مې لاس او پښې له کاره ولوېدل. ملګری مې راغی او دلته یې روغتون ته راوستلم.
روسیا له هغو محدودو هیوادونو ده چې د طالبانو له راتګ وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیسته. روسیې سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو کلکې ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پالي او هلته هم په موسکو کې د طالبانو د حکومت استازي ته ډیپلوماتیک باورلیک ورکړی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د پکتیا ځینی اوسیدونکي او سیمه ایز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینی لیسې پرانستل سوي او نجونو ته یې تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا سوې او په دې اړه د پوهنې وزارت لخوا کوم حکم نه دی صادر سوی. څه باندې 350 ورځې وسوې چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه د زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نشته چې دغه مخه اجازه ورکړل شي چې تاسو خوانځي ته تلای شئ.
سمکنې لګردې ده شاوخوا او 1 کیلومتر لري ده او د لیسې مدیر د ځای اوسیدونکو په مشوره لیسې برته پرانیستي. په ګردیز کې هم څلور لیسې پرانیستل شوې. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوانځي له ډیر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سم پورته یو ځل بیا شروع شوه. انجن ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او و د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د وانه شهري خوانځي کې ذکر کوي چې کله دا خبر تر لاسه کړل بازارې خواګر اوړل او پټول کورنۍ توزیع کړل. ټول پکتیاوال ډیر د خوخي احساس کوي. زه هیله لرم چې پټول افغانستان کې د انجن خوانځي بیا فعال شي او خوندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق احمد زیل سیمایزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې عوامدارنګ په مرکز ګردیز کې لښپګم ټولګي پورته د انجن 15 خوانځي برته فعال شوي.
څورز راهیسی د پکتیا مرکز ګردیز او سمکنوی رسوالۍ کې څو د ګوتو په شمیر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د دیادو ښوونځیو پریکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست لخوا نور ته ځانګړی حکم شوی او نه یې هم د مخنیوي هڅې شوې ده.
که څه هم طالبانو تیر کال واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستلې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلي. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندوز ځینې اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ورستوي کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د شپې لخوا وسله وال غله د خلکو پر کورونو اوړي او کورونه لوټي. دا هم راپور
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د وسله والو غلاو له زیاتوالي شکایت کوي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی دا کوي چې د شپې لخوا وسله وال غله پر کورونو اوړي او د خلکو ټول شته لوټوي. د کندوز ښار د سیاست فامیلی د سیمې یو اوسیدونکی مجیب الرحمن په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
دلته غلام کېږي یار شای کېږي وروره دا تمام پرون شپه دلته امام صاحب بندر کې موتر غلا شوی و د عدل آباد پلار کې هلته هم غلا شوی و. دغه غلا ډیر شوی دغه وختو کې زو غالم چې دلته توجه وشي ته دا غلا ملا ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه
د دوی د خبرو له مخې له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي د وسله والو غلو له ویرې د شپې لخوا پر خپلو کورونو په هیرې کوي. د کندوز مرکز د صدرک د سیمې یو اوسیدونکی حضرت شاه وایي
اینجا خانه دزدی میشه. ما چند روز پیش این همسایه ما بود که خانه شانه آمده
دلته د شپې لخوا کورونه لوټل کېږي. څو شپې وړاندې وسله وال غله زمونږ د همسایه کور ته اوښتي وو او ټول شته یې ورته له کوره وړي وو. وسله وال غله د خلکو له کورونو موټر، موټر سایکل او څاروي له ځان سره وړي. امنیتي چارواکي باید د وسله والو غلاو مخه ونیسي.
څلوېښت کلن نجیب الله چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي د شپې لخوا د وسله والو غلاو د پیښو زیاتېدو سخت اندېښمن کړی دی.
وسله والې غلاوې زیاتې شوې دي. موږ له طالب چارواکو غواړو چې د وسله والو غلاو د مخنیوي په تړاو جدي اقدامات وکړي. خلک د شپې لخوا له خپلو کورونو نشي وتلی.
د کندوز امنیتي چارواکي بیا د خلکو ادعا ردوي او زیاتوي چې د روان کال په شپږ میاشتو کې امنیتي ځواکونو څه باندې 400 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی دي. د یاد ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدي په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
زمونږ امنیتي سرتیری د شپې لخوا نه هم دوی سیارې ګزمې پیاده او د وسایطو لري. په تیرو شپږ میاشتو کې مونږ له 400 کسانو نه زیات هغه د غلا په تور باندې او همدارنګه د مخدره توکو د پلور او قاچاق په تور باندې او مسله غله چې په عمومي شهراو کې به یې خلکو نه د هغوی مالونه اخیستل او همدارنګه داخل ښار کې د خلکو کورونه به یې لوټل مونږ نیولی دي.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو انتقاد کوي چې په سیمه کې طالب وسله وال له پوځي یونیفورم پرته په شخصي جامو کې ګرځي او له امله یې خلک د دوی او د غیر مسؤول وسله والو ترمنځ توپیر نشي کولای او له همدې تشې وسله وال غله استفاده کوي او د خلکو پر لوټولو او زورولو لاس پورې کوي. دوی ټینګار کوي چې طالب چارواکي باید خپل وسله وال پر پوځي یونیفورم سنبال کړي تر څو فرصت طلب کسان د دوی له نوم څخه ناوړه استفاده ونه کړي.
زیم شہزاد محمدی د لوبی روستی آلات د آزادی ریڈیو سرا واوری
دامسوال دی سلور پنجا جهان.